په بجې شوې دی له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وی الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتکه د افغان ځواکونو ده که د نړیوالو ځواکونو. خو د نوموړي په خبره الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې خو عمله یې ژغورل شوې ده. د شغل ځواک په خبره د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سر هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د عامه اړیکو او رسنیو مسؤل سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره یې هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو ونیول شول. دغه ورځ د ننګرهار څخه په یوه راپور کې ویل شوي دي چې درې تنه ټپیان شوي دي او د جلال آباد ښار حزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. دا هوایي ډزې داسې معلوم شوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته وکړه. د امریکا متحده ایالاتو به متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسكر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړي کې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تیر اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړي. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاود النافی همتی مو تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وايي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشی په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د کابل امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 15 کیلوګرام شیشه هغه مهال د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاقو په تور څلور کسان نیول شوي چې دوی خزی دي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل په نیول شوو کسانو کې له درې تنو سره 18 کیلوګرام چارج او له بل تن سره 10 کیلوګرام هیروین نیول شوی دي.
دوی غوښتل چې هیروین له مزار شریف څخه د بغلان لاري او چارج اندراب لاري کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لار ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې له دې لارې نشه یي مواد قاچاق کړي.
د نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوی دی. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرام نشه یي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرام تریاک نیولي، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د 2 ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 45 کیلوګرام 400 تریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور درې کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ناتو وای دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 زیات مصرف نه لري، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوي.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
چارلس کال عمر ما ټول بیرون تیر کزری بار اورس پقارو
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم هیروي.
ته خبريالې کچارنوال؟
زه خبريالې.
نو چه خبريالې ولې داسې بي ځای پوښتنه کوي؟
اوس د خبرونی لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قومندان د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبريالانو ته وویل نشي مواد افغانستان لپاره د کورنۍ ګواښ ترڅنګ د درهګرو مالی سرچینه هم ده. شاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي مواد پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت ته په کتو سره وایي چې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډېر لګښت لري. باید د دې ډول بریدونو پر ځای د عملي او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو. خو اوس د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشي موادو پر کارخانو باندې په هوایي بریدونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبريالانو ته وویل که د نشي موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیا وي نو دوی همکاري ته چمتو دي.
د نشي موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایي بریدونه شوي دي ځکه چې نشي مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په وروستیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایي بریدونه پیل کړل. وروستۍ برید یو اونۍ مخکې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د چیړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه د نشي موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولي. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډېری ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کیږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او څو دانې مسی دیګیان دي. دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې د مخدراتو کو د بین وړلو لپاره اساسي او بنیادی کار غواړي دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کړي. علاوه تر په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري باید د دې کښت سره سخته بدیله مبارزه وشي او دا د بینې وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لار نه ده. خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځځي د طالبانو عواید راکمولای شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامی ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل شوي خو د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سکال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډیروالي له امله د کوکنارو کښت ډیر شوی او بزګران په ډډه زړه تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی اتبیش کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلی چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې زر افغانۍ ده.
لکه
څنګه چې تاسو وینئ، د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سږکال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډیر زیات دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډیری سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. دته په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 1015 هکتار او سکال په 1040 هکتار زمکو کې کوکنار کرل شوی دی. خغل شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولی.
کوم راپورونه چې موږ ته را رسیدلي دي، په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در ساحه تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپلو کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمام بودجې خوده اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
خغل یورش زیاتوي د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشه موادو سره جدي مبارزه پیل کړي او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشه موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د انسان زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي، چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي، د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د معتاد په وجود کې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالباري خورم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري.
ټول نشه یي مواد، هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسفانه زموږ په وطن کې ډېر تولیدیږي، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره او ځینې یې بیا کېدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه دی؟
د ټولې د وګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کیدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي، او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کیدلی شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ، مثلا کولی شي د قلب نبضان بې نظمه کړي او د خپله د نبضان بې نظمه کیدل کیدلی شي د دماغي سکتې باعث شي، کیدلی شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي. په همدې ډول باندې کیدلی شي د قلبي الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي. کوکاین راواخلو، کوکاین کولی شي په شارټ ټرم قلبي حملې باعث وګرځي، کیدلی شي یا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي، او یا کیدلی شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي. خو چیرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامدار ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه پر رګونو کې راولي چې خپل بیا د نورو قلبي ناروغۍ باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا بل مشکل هم شته دی چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشئی خلک د دوا سره هم تحمل پیدا کوي، او کشي ته دوا بیا یو په یو قطع کوي، یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اعراض ولایم ورکوي چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشئی سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو قطع کېده که یو په یو قطع کېدل یې ډېر مشکلات مطرح راځي.
که چیرته یو موتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې په پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بل اخر تر یو هفته پورې په وینه کې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشئی سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګان خپل د ځینې ناروغۍ در رامنځته کړي چې کېدلی شي هغه د ناروغۍ اعراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشئی ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دي د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدل څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حمله باید کړي. په مرور د زمان سیګریټ کولای شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغۍ سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کېدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیزه لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپله د نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سن کې، په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي. او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشه یې ترې جوړیږي، او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي امام راندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او د الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نورو ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشئی ټوکې څه اغیزې لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشئی مواد ډیر دي، نه یوازې په خلپ نورو سیستمونو باندې هم ډیر دي. مثلا کیدلی شي په یو نشئی ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي په خپل په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډیر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري حاملګۍ ونه لري. دا کیدلی شي د ځینو نورو مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کیدلی شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي، اگر چې په هغه کې نور فاکتورونه داخل دي خدا هم یو ریسک فاکتور دا ورته، یعنی یو خطري فاکتور دا کیدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولو دواګانو د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي، د ماشوم په وینه کې ګډیږي، هم کیدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو کیدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کیدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشې د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خورم سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلور بچو د دغه شمیرو لاله ل موږ سره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0 800 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رچ پر 2129 مزنی سپوخ پریږي او اوسته خاطرې واردی. اجازه الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د پټولګي کې اول نمره وو او هر چا په درنا سترګ ورته کتل، خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغۍ له همدې ځایه پیل سو. دا چې اجازه الحق د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه 9 کلن یم. ما هم د طالبانو امارت کې تر 15 سمپ اول نمره وم. کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه انډیوالانو په چرسو راوستم یم تر 9 کلنۍ. دې کې زه 10 دپونه زیات ځان بستر کړ، خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د چرسو عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما چرسو څکول، بعد له هغې نه ما شیشه، پوډر، کراک، کریسټال، تاریاک دا عملونه ترسره کړي دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم. یعنې تر دې چې د شپې به له کوره وښکړم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې، بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بېرته به یې پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر کړ. زوی 12 ورځ په قارو، مور او پلار مې سپینګیري ول. زه به دې خوا کوټو کې پټ ویدوم، چې را بغلې شپې یا سهار سهار چیوار به په ما وکړو، به تر تبروارې په ما کړی ډېر مشکلاتو سره اخته وم. یاره ما 2 اختره له کوره باندې تیر کړي دي او زیات وخت به مې دې نیشو کې د ازادي راډیو پروګرام چې 12:00 تر 1 بجې و دا به مې اورېده. مکتب ته به چې تلم او نیشه به مې چرسو کوله، ناست به هم په هدیرو کې. 3 اختره زه کور ته نه یم تلی. کله چې موږ نشې سره مخ شولو، د موږ ژوند داسې و لکه کافر ژوند په موږ ښه و. یا د سپي له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ، پیسې دې سوځي، مازغه له لاسه ورکوې. نو ما به ډېر ارمان کوو چې مارې کشکې نشه دې نه کولی او کور کې وای څه کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناست وي. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نیشې ناخوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په چرسو راغلم او دوی خبر سولو، نو یې ما ژوند بېخي خراب سو. څه دنیا کې به مانه خراب ژوند د بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه. دا 3 کاله یا 2 کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم او که نسته ده. نو دا 3 کاله سول اولاد مې نسته ده. دا 1 کال خو زه بېخي بېجای وم. زه 3.5 میاشتې بستر وم، بې غزنی ته بېولی وم، هلته م بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورده کنیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خپرونی ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی او په یو کلي کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Yeah.
کمانډان صاحب تاسو راته وویل چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کېږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوې هفتې کېږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلیو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسې خبر اعلان خو هم داسې پوښتنې کوئ چې د سړي څخه لاره ورکوئ.
ښه بله پوښتنه، تاسې چې له دې کلي پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي، نو ولې مو خبر اعلان نه دي خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسې کوکنار مات کړل؟
ته خبریال یې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې مو کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبر اعلان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسې رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې همداسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسې خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسې خبر اعلان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زوره او زوره.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا د زم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټای دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشي چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر یو سه، ته هم ستړی مشې.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکه کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زموږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلوی ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي، دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره، خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخت اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکه یې ونیسه. زموږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنکې ولا که دې بوټی تاریاک در پرېږدي. د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تریاکې واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریال یې، په هر څه پوه یې. ولې مې خوله خلاصه یې؟ هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی،
هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.